سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر اسلور بجیدی تاسو ازاده ی رادیو ته غواکی است مخ کې درځي چې د نن ورځې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لکتر لګا 15 دیش کارګر د کاندیبي برخې د راپریوتو لقبل باندې پات شو دي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجنس نن خبر ورکړي چې د پیغه تیر مخام شاخ شپک بجې د درې سوفل وسلی په سپین خاک سیمه کې شوې ده په خبر کې وړاندې راغلي چې د ژغورین عملیات روان دي خو تر دې دمه ژغورین کې بریالي شي ویني دي چې کارګر راوباسي پختر خبری اژانس چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د درنې واورې د ورېدو لامل د ټرافیک پر مخ تړل شوی ده د طالبان سیمه ییز چارواکو د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کولو څخه دې ډډه وکړي د طالبانو په وینا د لوی لاره د یکشنبې په ورځ د لندې 15مه د بقر چر په سیمه کې بند شوې ده په هرات کې د طالبانو دفاع ادامه ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې اپیل شوې دي افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای چې په کابل کې د کورونو بي او کرایي لوړې شوې دي د شبکې پرون په خپل ویپاړه کې په راپور کې ویلي چې طالبان د واکمنې په لمړی کې په افغانستان کې د کورونو بي او کرایي په څرګند ډول کمی شوې وي په پروسه کې د کورونو بي او کرایي بیا لوړې شوې دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د زینو د ملکیتونو تراکړه ورکړې د دفترونو مالکان او کرایا کونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم زیات شوې دي د شبکې زیاتوي چې د کورونو د بای او کرایې د زیاتوالي ترڅنګ د کرایې کونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوې دي په زلزلې چې شدت د رختار په کچا سلور شره درې درجه وو نن یک شمه مسخین د افغانستان شمال ختیځ سیمه ولرځولې د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز د معلومات المخې د دې زلزلې مرکز بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر زمکی شاخه 160 کیلومتر لاندې وو تر اوسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د خپل غرنی جوړښت عملیات زلزلې کېږي او ځینې وختونه د زلزلې د درنو تلفات او مالی زیانونو سبب کېږي د ازادي مبارزي افغان لوبغړی حسین بخش سفری چې په امریکا کې میشته نن یو شمه د امریکایي ورزشکار میسن کارزینو پر وړاندې میدان ته وت خو په لمړی پړاو کې سیالي وبایله د دوی سیالي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان خوزی ښار کې د آزاد مبارزو د مسلکي سازمان تر سیول لاندې تر سره شو سفری چې په خپل مسلکي ریکارد کې وو بریاوي او درې ماتي شامل دي نن خپل سلورمه مسلکي ماته تجربه کړه او نن ته ونی چې اتم برای په خپل انوم ثبت کړي دا د سفری پر لپسې دویمه ماته ده هارتشون چې له سفری څخه سیالي وګټل خپل ریکارد پینزو بروی تلوار کر په داسې حال کې چې ترڅو پوری اواز یو ماته خوړلې ده تیران د تسنیم خبری اژانس د دجدي وی رسنی په والا وای چې د ډلې په خبر پخنونخوا کې خپل غړي او نور خلکو غوښتي چې په کور مولسوالي کې پر شیګانو حمله وکړي د تسنیم د راپور له مخې دایښ په نوم په خپل مجله کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویل دي چې د سنی مسلمانانو دفاع نه کوي د ډلې پر پختون غړونو غرزنګ او ټي ټي پی هم انتقادونه کړي د دې مجله پر ورسې مخ په خبر شوې پوسټر کې پر طالبانو د نور عملو خبرداري ورکړ شوې ده د شیرونی په کابل کې د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدو کو چار وزیر خل رحمان قنی د وچل مسلیت په غړ واخیست قنی د چاشمې پرز په خپل وزارت کې پیوې تعریب لید کې لوستن نور سره وشل شو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې ورېدل شي طالبانو لولوري د وو قوانینو توشي کېدل
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځاسخه جوړي ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي
د جيمي پر رسیدو سره د بيوزلو اندېخني
کارګر مې وو په بشکو کې شو د حرارت وسیله باندې همون خبر ژوند په دغه جيمي کې تیرول
او لزیرک ټلیفونونو د تنکې ځوانانو ګټه خستنه
خپل ځکه لپاره مهارتونه زکول لپاره استفاده کوي
پرونه کې نو راپورونه هم لرو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبان حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څو د پاسو دریو کلونو کې دوی و قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپاره کړي دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدی. طالبان تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرافانو د پیسو د تبادلې قوانین هم شامل دي. یو شمېر افغانان هم وایي په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغېز کړی دی. نور جزئیات پر راپور کړئ.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د و قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدی. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړي، معقول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بيخي وجود نه لري. نه بنا پر دې فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ازمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ازمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعاله مسوده کوستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دي.
صدای زن را حورت قرار داده
دی قانوننده خزی غا غورت بلله، یعنی دا چې خزی اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته،
د انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور پسلو 15 د شمادي لري، په 14 ماده کې د خزی غاک اورت بلل شوی. که څوم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړي. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي، هم د غک د بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړي.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره په خي پرتي، او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د داشوي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او داسې یې غورځولی ده، څو میاشتې وشوې چې به دوکانونه بند دي، ټول جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څوم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوی بندیزونه لري شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لزات فشارونو غوښتن کړي. د غزو د خونو فعالان وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پیژني او ورسره تعامل ونه لري. خو د طالبان حکومت د بیان مرسل بیا تازه ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتن کړي. نور جزئیات د سنا کاکړه پر راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضی افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د د شنبه په ورځ نه وخته په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلی، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقوقو د ادا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیې په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پرېکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پرېکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC او د عدالت نړیوالې محکمې یا ICG کې د دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کانفرنس کې چې د دسمبر په 14مه ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخانزی اسم کې تاریخ مقدمه ورچ پر طالبانو باندې زونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو لامل چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هم مهاله د شنبه هاي ارغواني په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یک شنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل لاري د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی پیوړي کړي، بلکې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یو ویلمیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنې دوه وروسته پنځونه او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کابل خاروش مرسودین کې وایي د ژمي پر رسیدو د سړو په زیاتې دوه سره طبي وسلې لامل پلاستیکي بوشکې لګر مو بوډه کوي او خپل ځانونه ماشمان پرې تاو د ساتي. دوی وایي دا کار زکه کوي چې د سوان توکو د پیرلو وس نه لري. نور حال د فیروزی عزیزی راپور کې
زیړې پلاستیکي بوشکې لزوند خستو تر ژوند خوندي کولو پلازمینا کابل کې یو شمېر بیوسله کورنۍ وایي د زمي پر رسیدو او د سړو په زیاتېدو سره د بیوسلې لامل پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاو د ساتي.
او د ګرمې اوبو په بوشکو کې شو دغه حرارت په وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بای لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده د خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم اته دی ورځ هم واړه واړه بشکې ورکه بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د کار مې وبو بشکو کې شو دغه حرارت په وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده یو خروار لرګي 11000 روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه 11000 روپۍ ورکیو اغم دیو میاش په خاطر باندې او میاش په خاطر باندې او ډیره سره ده په دغه گزارانه کې مخالک په دغه وسیله باندې ځان دی پاره هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته تسلیات ورکړي او خپل ځان دی پاره.
دا ایواز محمد طاهر نه دی بلکې د کابل ښار یو بل اوسیدونکو د پینځو کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلې دي.
ګرمې بوشکې ولا نیمایي کابل دي. اولې من خپل د پښو لاندې ږدو بوشکې اوبه تودوم ولا پلاتو ماتو باندې تودوم خو بل خانه یا په زړو بوټو یو بوشکه ځان ته ږدم یو مې زوی ته لور ته ټول تم دغه بوشکې توده وکړي. بیا وړکۍ مسۍ مې د لور مې چې واده ده هغه هم همدغه بوشکه توده ایږدي. تر اوسه خو هم چارې سندلې چای نه دي ایښي نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقې استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش وبو واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره کړي. اکثره خلکو د سکرې چې دوه درې کم بوشکې ګرمي کې او سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ نو ډیر خلک هم دسې دي. ډیر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري ته وسوشي.
خو د دې طریقې کاروونکي ټینګار کوي چې د بشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته ډیر نږدې هم کینه خودل سي چې جوش وبې زیانمن نه کړي. پلازمینا کابل کې د لرګو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلی د معلوماتو لمخې د محل د کابل په بازارونو کې د یو خروار چیړې لرګیو بیا 9500 او د یو خروار ډبر اسکرو بیا 2000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل خاریانو ازادي رادیو ته ویلي و چې د یو خروار چیړې لرګیو بیا 2500 افغانۍ ته رسیدلې ده. د یو کیلو غازو بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 700 افغانۍ خو دل سوي ده. د یادونې ده چې د غړیو له تشو سو یو زیړو پلاستیکي بشکو چې یو شمیر بې وزله کابل میشتي اوس پکې د ګرم اوبو په چولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمیر بیا لری واټن د څخاک د اوبو د لیک د وسیله ګرځوي. طالبانو به وقته لبیا ځلی رسیدو مخکې له سپکو او درنو چاودیدونکو توکو ډکولي او په کمینونو بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله چې آن وسی هر کال د خپل واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شمې په رسیدو سره د دوی ستونزې هم زیاتې چې د راپور جزئیات تاسو واوریدل. ورزو د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د څکوي چې د منځني ختیځ مسله او په مسله بیا او په تیره د يرغملو د خلاصون ستونزه ژر حل شي د اسرائیل صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کړي. دا لکه چې ټرمپ ولسمشر انتخاب شوی ل بنیامین نتنیاهو سره د شپږمې خبرې دي. تفصیل پر راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه په شپه د لنډی په څلورويشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریه وضعیت په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د يرغملو د تبادله لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوې او د اسرایلی رسنیو پر راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرایل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرایل پوز د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اټومي پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړی توپ لري. ل ټایم مجلې سره په خپل وروستیو خبرو کې ډونالد ټرمپ هم د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نه کړ. د تیر شپې ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالد ټرمپ ترمنځ لشتر لژش په شمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپل ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړی دي. ډونالد ټرمپ چیرونه ټایم مجلې ته ویلي و چې نتانیاهو په هیڅ چې د غواړي په غزه کې جګړه پایته ورسی شي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې و. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي ترڅو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها ارس ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لزیرک تلیفونونو د تنکی ځوانانو استفاده د دوی لوادي سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لزیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې لزیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال اتریک. تفصیل پر راپور کې
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکو نبیل چې ډیر لس کال عمر لري وایي د ورځې ډیرې ساعتونه په موبایل کې تیریږي.
ما از ټلیفون، گیم، ټیک ټاک، فلم
دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم. یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او دومره وخت په کې فلمونه ګورم.
د ساعت چې پاب جی او یو ساعت یې کوم فلم به وینم. فلم یو ساعت، دوه ساعت.
د کابل اوسیدونکو سیاوش چې 12 کال عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کمه خېزم، صبحونه را نو شجون کده زم خوشدار موبایل
دی وایي زه سهار له چای څکلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجی لوب می خوخیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زمون کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم ترڅو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خونه مونیس، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټري خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفادې د زیانونو په اړه ازادي رادیو ته ویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل، ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي. ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کوي چې په سمه توګه کارول یې کول شي. د اروي زنو څخه مخنیوي وکړي د په هواي او د سالم فعالیتونو ځایناستي کول او د اړیکو پیاوړ کول په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکو عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي رادیو ته ویل.
دسترسي به اطلاعات او منابع
موبایل د معلوماتو زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډېره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکو سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژي، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیدن
دسته کرو دروازه بندی شوی نوسته در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلم او حقا وقفه چیز ما پزده کرو که را غلیده حتی کوم چه دو موبایل او انترنت بمرسته پورا کرم.
د پروان ولایت اوسیدون که او یو مور سیتا ازادی راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچه هم سید مصرفا 17 سال سن داره، متعلم صرفی هستن.
زما اولادونه په زده کړو بوختی. زما زوی سید مصطفی 10 کلن دی او د 11 ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبه هم پکې کوي.
بعدها در اوقات بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو په هانم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومان ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دیواد کې د کډوالو د پراخه نیولو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نن تېر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان ته د جبري سندو په ترکیه کې د کډوالو د لسخت شرط په اړه اندېښمن دي. پورته وخت کې د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر ویل چې په دیواد کې په روسي عملیات کې شاوخوا زر غیر قانوني کډوال نیولې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو لدوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است.
په ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر جایی که باشه مگه خطر احساس نکنه؟ یعنی بگیره رد مرز نکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وی، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ را کوله. هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس چې داوا کوله هغه باید ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 901 اتیا تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 308 شپږ زره او 328 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زرو زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې مترکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لېږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال له افغانستان او سوریې دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې تاړ نه شي.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانونه او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
و موراز خبرونه در ته حمل رخص خبرونه د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لکتر لګا 15 دیش کارګر د کاندیبي برخي د رپریوتو لکول بر پات شو دي طالبان تر کنټرول لاندې بختر اجنسن خبرو کړی چې د پیخه تیر مخام شاو خوش پک بچي د درې سوفل سولې په سپین خاک سیمه کې شوی دی په خبر کې وړاندې راغلی چې د ژغورنی عملیات روان دي خو تر دې دمه ژغورون کې برل شو نه دي چې کارګر راوباسي بختر خبري اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړ چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات توروندې لویلره د درنې واورې د وریدو لامل د ټرافیک پر مخ تړل شي ده د طالبانو سیمه ییز چارواکي د زینو ولسوالې لوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کول څخه ډډه وکړي د طالبانو په وینا د لویلره د یک شمې پوره زلندې 15 د بقر 4 په سیمه کې بند شي ده په هرات کې د طالبانو د فواید او امي ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي بل خو د طالبانو د هرات نقمندانی په خبر پانه کې لیکلي چې د ګران کوشک کهنه رباتسنګي او تورغونډي خرګوډي د ولسوالي اوسیدونکو د تربلې خبرتیا پورې هرات ته سفر کولو ډډه وکړي
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوار ایم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته مرابول نن خبرېږي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو خایسته خونځي د جوړولو جایزه خپل کړه چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوي به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي خو تیر ونی افغانستان او نړۍ کې هم مهمه پیښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د حقانی او کندهاری طالبانو ترمنځ لوی درد د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواخ کړی چې له چا سره د خمنې نشته خو که څوک کار پر لرینو بریدون او جګړه خلق لده نزد کی
مغه په شخصي او رغدا شخصي دښمنۍ خدام د وساتې د مارچ چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک د موږ نزد کی
دا امارت مو مضبوط وي متحد وي په حق لار رواني یا الله دین بنافسي او د هڅ ظالم پروا به نکي
ناشید طالبانو د اختلاف سدي ځکه کوم جاری فرچی د وزارت داخل سوې دي یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب
خو د دغه وجه کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی د پاره یو ستر ګواخ ستر زیان ده او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه لمنځه ولاړ ده
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ وسلوالي له خارونو بیرته وستل دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړه موږ
خو د افغانانو په هیڅ طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ دي او خو دې ونه مدلې امر یې کتازیه خپل په شکل او اوس په گزارونه د ډیر نور سرچینو څخه دوی خو راتومي
تم خوشاله شي نظام مختوري تم خوشاله حکومت لري پهلوان زنده خوش است همدا بی غیرتی او د خیټه د کول دوه دریم وعده کول همدا نظام دی ته وای حکومتداري هم دی ته وای د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وای سلفیانو پنز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي نن تاسو په هغه باندې جشن مانځي دا سیګنال تاسو د قطر نه درکړو شو دا چې جشن ول مانځي مبارکانی او تور کې اتړونه وکي
او د طالبانو پر ضد دوه دیرش افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو کوم مبارزه به سیاسي وي ځینې ورته خوشبینه او ځینې د تیرو له تکرار اندېښمن دي
شجینه ډاکټرانو موجودیت دی شجینه نرسانو
دا خو په یو جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسو ولې دا کبر کوئ؟ او چې کله هم د دین په نامه ولې کوئ؟ لدین نه ولې خلک تښتویا؟
او طالبانو ویل چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتې دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم ظاهرا پړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو سره بربند شوي، او اوس نه یوازې دا چې د پټولو څه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور د راسختېدو وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و، او اوس نه یوازې دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تیرې اونۍ له نیوکو سره سر لګوي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیرې اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمنۍ نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنگونه خلک له دوی نه زده کوي.
موږ په شخصي روغدار شخصي دښمنۍ خدام د وساتي، د مارک چل، د جنگ چل، د مقابله چل، د خلک د موږ نه زده کوي. موږ شخصي فکر نه لرو چې د چا لپاره مبارزه کړې، د قرباني مکړې. عظیم رب چې کوم دی، عظیم رب چې دی، عزیز انتقام دی، الله جل جلاله انتقام واخلي. خو صرف دې خپه یم چې دا کمزوری عمل چا وکړو؟ کاش کې دې ته سوچ کړی وای چې حاجي صاحب خلیل خو د کفارو دښمن و، 5 میلیونه جایزه امریکایانو ورکړی شو، مسلمانو دښمن خدای نه و. تاسو څه په دې باندې غاټه کمیابي وکولای چې یو مسلمان مې شهید کو؟
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی و، یو استاد و، او تل د ترشا ولاړو او مشورې ورکولې، او بالخصوص په خپل چون د سراج حقانی عمر کم ده، د خلیل حقانی دی یو جهادي کورنۍ غړی ده، د حقانی شبکې یو رغند کردار و د طالبانو په بیرته راتګ کې. نو په هغه باندې به جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې به یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته وګور کې، په داسې حال کې چې ویل کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو چې معتدل دریځ لرلو، او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخوانی مشران یا د پخوانی جمهوریت مشران پاتې دي، د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغنده رول و، یو سپینګیر حیثیت یې لرلو. نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاسه ورکول یو عادي امر وي، خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړل، او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینه ازادي رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا داعش وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړای شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آگاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله د ډلې پر وړاندې کمزوری کړي، او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحاتو او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ
ناشی د طالبانو د اختلاف سدی ځکه کوم جاری فرد چې دی وزارت داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو ځکه موږ په چیرو درونیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی دا رقم عملیات کوي او موږ عملا وینو چې طالبانو د درونیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا دي لن نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د منځ وړلو په نتیجه کې احساس کړل
د خدای له قهر نه سو خلاصې ده لای نسی نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه بری به. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد بوینه. تاسو خپل اعمال و نتیجه ګوري. طالبه ذبیح الله مجاهد وای چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونو ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان دا 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو مغه کار کوې د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، که موږ هغه کار نه ستا سره کیږي ولې پر دې خفه یې؟
او دا سخکاری چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور للارې واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت للارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو پر رامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیږد معنی ور ترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه داره بیرغ لرلو له امله د کشران ورونو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بل سپین بیرغ ډلې د واک ته رسیدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسلواله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد الجولانی په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو او خزو شخصي حریم بلل او د متمدن جامع د جوس په توګه لخپلو وسلوالو څخه په دی اړه خلکو سره د زور زیاتی نه کولو امر کړی دی. د غرازی لخارون نخپلو وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامی اردو او پولیسو او مامورین یې ټول دندو ته بیرته وربللي.
دوی یو ډول فکر کوم چې طالبانو تجربه نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی پر اتک سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لاره ډکولی شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشتالستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغوی حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه کله چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یې تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوی حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت تخته شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډېر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو حکومت تکرار شي او نه هم د سوریه دا نوي ګوندونه او حزبونه او مقاومتي ګروپونه چې واک ته رسېدلي دي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځانونه پټه کار کې واقع کړي.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف ادارې په نارتي ام ټینګار کړی او زیاته کړی چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دی د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد د رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم ته واک پرېښودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پرېښودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یوې متخصصې ماسټرې او دکتورا لرونکي کابینې جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده. چې لامل یې حتی یو شمېر طالب مشرانو هم خپلو ویناو کې د دغه سي حکومت والی مثال ورکړی او خپلې رهبرۍ ته یې پر خلکو د ظلم او جبر او دیکتاتوري د بس کولو توصیه کړې دي.
دا احساس پکار دی نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي لږ څلوېښت پنځوس کاله دا تور یرغلونه ورباندې راتلل خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نشوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دې ونه منله. دې همغه یکتازي خپله پیشه کړه او اوس به گزارونه د ډیرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا را درومي او هلته به وضعیت تر ډیره بریده د دوی په نفر نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډیره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان دپاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کلونو له اثره به افغانستان ډېر متاثر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ، لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیټې د کول دوم او دریم واده کول همدا نظام دی ته وای، حکومتداری هم دی ته وای. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وای، د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه در کړل شوی چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخ بدا ثابت کی چی سوریه د کومې خوا ته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسلوالې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څیرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې وبکولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لوي، اسی چې دا ولس مازی اشاره ورته وشي ته ټول زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې کدی افغانستان مشکل د فشار لاره حل شي، د زور لاره حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبانو حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویل چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي او د هغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستنګو. او طالبانو ویل چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څخه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره د جهانیانو دپاره کیدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغې مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي کیدای شي د خلکو په رضایت د خلکو په غوښتنه د خلکو په مشوره د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعیین
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړ د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپیژني. بل خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازیو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکو وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي خو ټینګار هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بل خوا د طالبانو خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنا نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسیې جرګې معادله ده په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لیست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته راداخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي. تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څېړم حوادث نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیون یې اوسني حاکمیت سره یعنی د طالبانو د امارت سره لري کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په ځواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربلل او د طالبانو نور مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلی ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وڅوي دی او همدارنګه و تستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحد جبهې مشر دی دا هم دا وڅوي دی او یقین لرم چې یو کې دا نور سیاسيون او د جبهات خلک به نور هم دا وتیږي امریکا ته ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوه د توافقاتو بعد او دوه د توافقاتو پر ټولو ماده باندې واکن عملی ګامونه اخیستی وای متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډیر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کې په ډیر جدیت سره مخ روان دی. د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کیږي، بې ځایه مالیات زیات اوله کیږي دا غڅی د شوزه طالب سره معلومه کیږي د الکان کریکولم د مکتبو ټول واکنتر در خطر لاندې دی یا ته امکان دیسته چې د مکتبو پاکله کندهار بچرتا به فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کی نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو او سره په سر راغلي دي دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې ترولي او یا د مخه لري کی بل دوه ملار نسته نو زه فکر کوم د دوغو مخالفینو راتګ و امریکا ته او د دوی سره ناست راوړل په حقیقت چې پر طالبانو باندې د فشار یو حاله ده او د دې فشار پر نتیجه کې به طالبان اصلاح راځي او یا به د مخه چپیږي.
او سم ټولنیز شبکه په ټولنیز رسنیو تیر ونه افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي ودونو د خلکو ترمنځ د سوری وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د دیالس کلن نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړل. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړي خو ګڼو نور ویلي د سوری خلکو هغه خوشحالي ومندل چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدل و. دوی خبرداري ورکړه چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونی حساب ورکوي او بل اخره به بیرته د افغانستان ولست هر څه پات کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریه د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم منځلي او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نور ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی ځکه د دوی په وینا د نور ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بلخوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې پاړه چنار موضوع لا تود او دغه سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي درون هرکلی شوی دی. د سیمه د پښتنو په جرګه کې تللی ملک نصیر افریدی د پاړچینار په خلکو غږ کړ چې لخپل منځ نه د پاکستانی ریاست جاسوسانو او پلوی کسانو باسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ به د پښتنو درنتی ګګدي او د روغ جوړې د پروسې هیڅ تګلارې به نه افشا کیږي تر څو یې دریم لورې چې اشاره د پاکستان ریاست ته د په وینا د روغ جوړې د حد سات سبوتاج نه کی. پړچینار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه د میاشت خورا درنه شوه چې لزګونه پښتانه پکې وژل شوی او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پاروونی پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږ د پړچینار خلکو نه ټیګه غواړو ټیګه یو دوکانه هغه پسې په زمي پلان د جزو انتهایی معذرت اوس چې بیانولې اوس یې بیانوم به نقصان کوي او مونږ چې ټیګه واخلو به مضبوطی او ضمانت ورکو او مخ چې ټیګه ناکام شي دی هغه نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده ان شاء الله چې مونږ چې کوم مستحکم قدم نو چت کړی دي او خنیت راوړې ده مونږ دا سر تور وسو او په ضلع کورم کې ان شاء الله امن راشي شي.
او په افغانستان کې د نیمه الوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیرونه ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وادي عامه بحث تر وړاندې کړی چې دوی په کله افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ځمنی کوي. د دې منځ د طالبانو د قانون په خواني وزیر او د سری میاشتي اوسنی رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونې ډیر لاس په لاس شو چې د امریکا سره د سولې د مذاکراتو په محل رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللی او د دوی ډلې د خزو او نارینه او لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللی.
د کوم عمر ادا چې په خزو فرض وي موږ باور لرو موږ ایمان لرو علم هم په خزو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین. دی کل مسلمین کلمه په اتفاق دی علما او نر او خزو دواړو ته شامل ده.
خلکو ویلی طالب مشران باید اوس د خپل پخوانی څرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل ک اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وادو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې بیا دادی چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري. په چین کې بیا د آر ټی جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لوی وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د آر ټی جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو په تیر له پولیسو سره خاص مرسته کولای شي. دا روبوټ چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتره پر ساعت چټک ځغاستل شي، که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې در نظر به وخري، له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبوټ سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیسو ته ویډیو او انځوریز اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال د چې پرونجونو ښوونځي تړلي دي، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي ښوونځي د ودانۍ درلودونکی هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن ښوونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سږني کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړې د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فیسټیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیسټ شوې وې. دا ښوونځی تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه انجینر